دولس بجې شوې زمونږ غږ له ازادۍ راډیو او قدرمن اوریدونکو په دې خبرونه کې په زیاته برخه کې د ازادۍ راډیو مجلې 19 پروګرام خبريږي. یو لنډه خبري برخه هم لرو چې هڅه به وکړو په فرا ولایت کې د وروستیو امنیتي تحولاتو په اړه له وروستیو حالاتو تاسو خبر کړو، خو تر هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د مهمو خبرونو سرلیکونه: سلګونه وسلوالو له پرون راهیسې د فرا ولایت پر خاک سفید ولسوالۍ حمله کړې او د ولسوالۍ اوس د دوی په محاصره کې ده. راپورونه وایي چې وسلوالو طالبانو د بګرام پر هوایي اډه د توغندیو برید کړی او په نیویارک کې نن لسګونه زره کسان په هغه ځای کې راټولیږي چې د 2011 کال د سپتمبر د 11مې تروریستي حملې وشوې. بشپړ خبرونه: راپورونه وایي چې سلګونه وسلوالو له پرون راهیسې د فرا ولایت پر خاک سفید ولسوالۍ حمله کړې او دا ولسوالۍ اوس په محاصره کې ده. د خاک سفید امنیه قمندان عبدالجبار ازادۍ راډیو ته وویل چې د ولسوالۍ پر مرکز او نږدې کلیو حملې شوي او جګړه اوس هم هلته روانه ده. د ده په وینا د شاوخوا کلیو خلکو خپل کورونه پریښي او نورو ځایونو ته کډه شوي دي. د خاک سفید امنیه قمندان جګړه درنه بولي او وایي چې پوځي مرستې ته سخته اړتیا شته. هغه په دې جګړه کې د اوښتې مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویلي. د وسلوالو طالبانو ویان قری یوسف احمدي وایي چې خاک سفید ولسوالۍ محاصره کړې او ګڼ شمېر افغان سرتیرو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده. په دې اړه تفصیل د همدې خپرونې په دوام کې راځي. له بلې خوا وسلوالو طالبانو تیره شپه د بګرام پر هوایي اډه د توغندیو برید کړی. چارواکي وایي دې برید چې پرون شپه ناوخته ترسره شو هیڅ راز انساني تلفات نه دي اړولي. اسوشیتد پرس خبري اژانس د بګرام ولسوالۍ د امنیه قمندان معصوم فرزي له قوله خبر ورکوي چې وایي تیره شپه په 9 بجو شاوخوا د بګرام پر هوایي اډه څلور توغندي وویشتل شول چې که څه هم درې په اډه کې دننه ولګېدل خو تلفات یې نه درلودل. فرزي وایي چې له پیښې وروسته سمدستي سیمې ته سرتیري واستول شول څو برید کوونکي ولټوي. ملګرو ملتونو په افغانستان کې د خوړو پر نه خوندیتوب اندېښنه څرګنده کړې او ویلي دي چې له هرو څلورو افغانانو څخه یو د خوړو د نه خوندیتوب له ستونزې سره مخامخ دی. د خوړو د خوندیتوب او کرنې د کلسټر FSAC د راپور له مخې په افغانستان کې د هغو خلکو شمیر دوه چنده شوی چې د خوړو له نه خوندیتوب سره لاس ګرېوان دي. راپور یادونه کوي چې د مرستو کمښت دا ستونزه لا زیاتولی شي. د خوړو د نړیوال پروګرام استازي وحید الله امانی ازادۍ راډیو ته وویل چې ملګری ملتونه پر روان ژمي کې له اړو افغانانو سره د مرستې لپاره 1.5 میلیونه ډالرو ته اړتیا لري.
همدا اوس موږ د بودیجې له کمښت سره مخامخ یو او د 1.5 میلیونه په شاوخوا کې ډېر عاجل مرستې ته اړتیا لري چې هغه موږ هغه سیمو ته چې لارې بندې یا بیا تقریبا شپږ میاشتې ژمی پکې دوام لري خوراکي توکي ورسوو.
په راپور کې چې ملګرو ملتونو او څو همکارو ادارو یې په ګډه برابر کړی د هغو افغانانو شمیر چې د خوړو د نه خوندیتوب له کبله د خپلو ځمکو خرڅلاو یا له خپلو خپلوانو څخه مرستې غوښتو ته اړوځي له 1.5 میلیون زیات ښودل شوی چې د تیر کال په پرتله څه باندې 3 لکه کسان پرې زیات شوي دي. یوه هالنډۍ میرمن له برمتنیونکو سره د یو اتیا ورځو له تیرولو وروسته پرون خوشې شوه. میرمن آنیا دی بیر چې له 1500 کلونو را په دې خوا یې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د اړوندو ادارو او په وروستیو څو کلونو کې په کابل کې د یوې CVC غیر حکومتي ټولنې لپاره کار کاوه. له ډېرې مودې راهیسې په کابل کې اوسېده او د جون په 22مه په کابل کې په رڼا ورځ د څلورو وسلوالو کسانو لخوا وتښتول شوه. د هالنډ د بهرنیو چارو وزارت تیره شپه په یو بیان کې وویل چې میرمن دی بیر په کابل کې د هالند په سفارت کې ده او روغتیایي حالت یې د ډاډ وړ دی. په پام کې ده چې په نیویارک کې نن لسګونه زره کسان په هغه ځای کې چې د 2011 کال د سپتمبر په 11مه تروریستي حملې وشوې راټول شي او د دې پیښې د 14مې کلیزې په مراسمو کې ګډون وکړي. د سوداګرۍ د نړیوال مرکز پخوانۍ ودانۍ چې دا حمله پرې وشوه اوس په یادګاري څلی او یو موزیم بدل شوی دی. د دې مراسمو په ترڅ کې به زنګونه وغږول شي او د هغو شاوخوا 3000 کسانو نومونه به په لوړ غږ واخیستل شي چې د القاعده شبکې لخوا پر دې ودانیو د څلورو تختول شویو مسافروړونکو الوتکو د جنګولو په نتیجه کې ووژل شول. دوه الوتکې د سوداګرۍ د نړیوال مرکز په ودانۍ راپریوتې او یوه په واشنگتن ډی سي کې د امریکا د دفاع وزارتیا پینټاګون له پنځه ګوټیزې ودانۍ سره وجنګول شوه. یوه بل الوتکه وروسته له دې چې ترورستان د مسافرو له مقاومت سره مخامخ شول په پنسلوانیا کې په یوه کرونده کې نسکوره شوه. ولسمشر اوباما به د مریلند په یو پوځي مرکز او دفاع وزیر اش کارټر به په پنټاګون کې په جوړه شوې یادغونډه کې ګډون وکړي. د امریکا په سنا کې له ایران سره د اټومي موافقې لپاره په لومړي ځل رایې اخیستو کې د دې موافقې د ردولو هڅه ناکامه شوه. د دې موافقې د بریالیتوب لپاره شپېتو رایو ته اړتیا وه، خو نتیجه 85-24 په وړاندې شوه. اکثر ډیموکراتانو د موافقې په پلوي او جمهوري غوښتونکو یې پر ضد رایې ورکړې. د کانګرس غړي یوه بله اونۍ وخت لري چې له ایران سره د اټومي موافقې په اړه چې پر دې هیواد لګول شوي بندیزونه په تدریجي ډول فسخه کوي څېړنه وکړي. له موافقې سره سم تهران ژمنه کړې چې خپل لانجمن اټومي پروګرام به محدودوي. ایران او د نړۍ شپږلو یو قدرتونو له څو کلونو خبرو وروسته د جولای په 14 نیټه په ویانا کې دا موافقه لاسلیک کړه. ولسمشر اوباما ژمنه کړې ده چې که کانګرس دا موافقه رات هم کړي دای به یې پریکړه ویټو کړي. ښاغلی اوباما وایي چې په سنا د خپلې ویټو د ملاتړ لپاره کافي رایې هم لري. انتقاد کوونکي چې اکثر جمهوری غوښتونکي دی وایي چې ولسمشر اوباما په دې خبرو کې ایران ته له حده زیات امتیازونه ورکړي دي. تر اوسه معلومه نه ده چې آیا د سنا مشران به په دې مقصد بیا هم د رایې اخیستو غوښتنه وکړي کنه. د یو بل خبر له مخې د برتانیا، فرانسې او جرمني مشرانو له ایران سره د اټومي موافقې ملاتړ کړی. د برتانیا صدراعظم ډیوید کامرون، د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند او د جرمني صدراعظم انګیلا مرکل د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په سرمقاله کې لیکلي، په داسې حال کې چې بلا تکلیفي په ټوله نړۍ کې اوج ته رسېدلې د ایران د اټومي موافقې په اړه د امریکا په کانګرس کې د روانې اونۍ رایه اخیستنه د ډیپلوماسۍ د اغېزمنتوب د ښودلو لپاره یو ښه فرصت دی. کامرون، مرکل او اولاند لیکلي چې دا موافقه چې د ایران لپاره د اټومي وسلې د ترلاسه کولو ټولې لارې بندوي د دوه کاله سختو او مفصلو خبرو نتیجه ده. او د عراق په لویدیځ انبار ولایت کې یو جګپوړی مقام د اسلامي دولت ډلې یادایش لخوا د ویشتل شوي هاوان په چاودنه کې ټپي شوی. د انبار ولایت د مرکز رمادي د جنوبي سیمې همایرا چارواکو ویلي فالح ال عیساوي پرون په داسې حال کې ټپي شو چې د داعش پر ضد د پوځي عملیاتو د تفتیش په حال کې و. عیساوي چې د انبار د ولایتي شورا مرستیال مشر دی له دې پیښې وروسته بیرته پوځي اډې ته ستون شو. رمادي په مې میاشت کې د داعش د وسلوالو لاسته ورغی، که څه هم د عراق صدراعظم حیدر العبادي ژمنه کړې وه چې رمادي به په څو ورځو کې له داعش څخه بیرته ونیسي، خو عراقي ځواکونو په دې ولایت کې د هغو سیمو د بیرته نیولو لپاره چې داعش ولکه پرې ټینګه کړې ډېر ورو په مخ روان دي. دا خبرونه زمونږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. قدرمن اوریدونکو، په څو شیبو کې د ازادۍ راډیوي مجلې 19 پروګرام خپریږي، خو لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واورېدل، د پرون رئیس د فراه ولایت په خاک سفید ولسوالۍ سلګونه وسلوالو حمله کړې او د وسلوالو طالبانو سرچینو ویلي چې دا ولسوالي اوس د دوی په محاصره کې ده. د خاک سفید د امنیتي حالت په اړه د نور تفصیل لپاره دا شیبه په فراه کې د ازادۍ راډیو خبریال احمد شاه فطرت د ټلیفون په مستقیم ارتباط را سره دی. فطرت صاحب، وروستي معلومات څه دي له خاک سفید څخه؟
د فراه خاک سفید ولسوالۍ باندې د وسلوالو طالبانو سخت بریدونه پیل شوي. د امنیتي چارواکو په خبره څو شېبې مخکې هم ما د دغه ولسوالۍ د امنیت قمندان سره خبرې وکړې. امنیت قمندان وایي چې جګړه اوس هم روانه ده او دوی چې کوبکي ځواکونه ورغلي وو هغوی هم د وسلوالو طالبان د بل کمین سره مخامخ شوي دي. د خاک سفید ولسوالۍ په څو برخو کې چې ویلی سو د خوشکاوي او خصو دا منطقې او همداشان په خپل ولسوالۍ په مرکز باندې اوس هم جګړه روانه ده. دا خبره چې د سیمې څخه هم ځینې خلک ځینې خپل کورونه بار کړي د سیمې څخه په دې جګړه درنه وه او اوس پورې چې معلومات ترلاسه کړي دي دوه ماشومان هم په دې جګړې کې چې په یو کور کې د هوان د لګېدو له امله ټپیان شوي دي. ویل کېږي چې دواړه لور ته درنه مغزوب راوستې ده، خو ځکه چې د خاکسفید ولسوالۍ د فراه څخه ډېر لرې ده نو تر اوسه دقیق معلومات نشته چې څومره کسان به د دواړه لورو وژل شوی
یا بل فطرت صاحب
خو مرګ ژوبله وای درنه ده
فطرت صاحب مخکې په خاک سفید کې د داعش د وسلوالو د حضور په اړه راپورونه هم ورکړل شوی وو. دا جګړه په دې جګړه کې وسلوال طالبان ګډون لري که هماغه د داعش وسلوال دي؟ دقیقا څوک دي؟
د اسکې می څخه هم چې موږ معلومات کړي دي او خلک او امنیتي چارواکي هم چې وایي دا جګړه د باور یوازې د خپله وسلوال طالبانو لخوا مخکې ویل کېږي. تاسو اوریدونکو په یاد چې موږ مخکې داعش او طالبانو په خاک سفید کې جګړه وکړه، بیا داعش له خاک سفید ووتئ چندان ولسوالی ته لاړې. نن په جګړې کې هم مستقیما وسلوال طالبان لاسته دي. تقریبا امنیتي قمندان وایي چې د 56 تنو په شاوخوا کې کسان دي چې د ټولو فراه د ولسوالۍ نه د بشرود او بلابلوکو د دې سیمو څخه راغلي او داسې ویل کېږي هو دا هم لري چې د ولسوالۍ مرکز پاتې کې ځکه محاصره کړې او تر اوسه پورې دوی وایي چې موږ سخت مقامات کوو او هېچا ته اجازه نه ورکوو چې ولسوالۍ ته نږدې شي.
بله، ډیره زیاته مننه کوم. قدرمن اوریدونکو، د ازادي راډیو خبریال احمد شاه فطرت و چې له فرات څخه د خاک سفید ولسوالۍ د وروستي امنیتي حالت په اړه معلومات راکول. پر خاک سفید ولسوالۍ د راپورونو له مخې سلګونه وسلوالو له پرون راهیسې حمله کړې او ویل کېږي چې دا ولسوالۍ اوس د همدې وسلوالو په محاصره کې ده. د دې وضعیت په اړه بیا هم تاسو به خبره وساتو. د ازادي راډیو خبرونه اوري خدا شي به یو بل خبريال په پکتیا کې د ازادي راډیو خبريال داوود تپان د ټلیفون په مستقیمه لیک را سره دی او په پکتیا ولایت کې د روانې جګړې په اړه معلومات راکوي. په ډنډ پټان ولسوالۍ کې د مخکې وسلوالو طالبانو چې هلته هم شمیر یې ویل کېږي د چارواکو په وینا سلګونه کسانو ته رسېده، د سرحدي پولیسو او همداراز د افغان امنیتي ځواکونو پر پوستو حمله کړې وه. هڅه کوو چې له داود تپان سره چې د ټلیفون په مستقیمه لیکه تماس ونیسو او په دې اړه تاسو ته معلومات درکو. قدرمنو اوریدونکو، راسره اوسئ. د ازادۍ راډیو خبرونې اورئ. د وروستیو معلوماتو لپاره همداراز تاسو کولی شئ چې د ازادۍ راډیو ویب پاڼې ته ورسئ، ازادۍ راډیو ډاټ کام او ازادۍ راډیو ډاټ اورګ د ازادۍ راډیو د ویب پاڼې پته ده. د ازادۍ راډیو خبریال داود تپان د ټلیفون په مستقیمه لیکه همدا شیبه را سره دی. د ډنډ پټان ولسوالۍ د جګړې په اړه له نورو معلوماتو سره تپان صاحب، وروستي معلومات څه دي په ډنډ پټان کې او په مجموع کې په پکتیا ولایت کې څه امنیتي حالت دی؟
مننه تکل صاحب. لکه څنګه ستاسو ویلې، د 15 ورځې لپاره په ډنډ پټان ولسوالۍ کې د افغان سرحدي ځواکونو او د افغان ځواکونو او د وسلوالو ترمنځ نښته روانه ده. په دې نښته کې تر اوسه پورې د سرحدي ځواکونو د 402 زون د سرحدي کمانډان عبدالبصیر خپلواک په خبره سي وسلوالو ته ګڼه مرګ ژوبله اوښتي. د دوی 15 کسه وژل شوي، 8 کسه یې ټپیان دي او د دوی 2 پوستې د اوانونو د توپونو د لګېدو د ثقیله لاو د لګېدو له امله ویجاړې شوي یا سوځېدلې دي. ولې دوی اوس د دوی په خبره چې اوس هم عملیات په هغه سیمه کې روان دي. د هغه سري ته زمونږ چې څومره معلومات لرو، هغلته هېڅ مخابراتي شبکې کار نه کوي. مخابراتي شبکې ویستل شوي دي. ولې اوس هم په سیمه کې د ځینو کسانو د امنیتي کسانو له لارې موږ چې کوم معلومات ترلاسه کوو چې هغوی نه غواړي نوم یې واخیستل شي. هغوی وایي 2-3 پوستې نور هم د لوړ تهدید لاندې دي. تر اوسه پورې د مرکزي حکومت له خوا چې د هوایي مرسته یا هم ځینې هغه مرستې چې دوی غوښتنه کړې دي ورته رسېدلې. بلې تکل صاحب، یوه موضوع دا وه. دویم، د پکتیا عمومي وضعیت ښه نه ښکاري. د دې په وجه چې د کابل ګردیز ترمنځ غځېدلې لویه لاره د تېرې کنډ او په سیمه کې د پکتیا د قومي مشرانو، ولایتي شورا، مدني فعالانو او همدا ډول د تجارانو لخوا تړل شوې ده. دریم ورځ ته دا لاریون وغځېد او په دې لاره کې موټر ولاړ دي، سلګونه موټر یو خوا بل خوا ولاړ دي. په دې کې باردار موټر، واړه موټر، حتی د اوس مریضان څو شپې
دوی لاریون کوونکي تپان صاحب څه غواړي؟ کلان راته ووایي.
لارین کوونکو غوښتنه دا ده چې په پکتیا کې د ایسا مرکزي دفتر پریکړه کړې چې د ایسا دفتر لغوه اعلان شوی ده او له دې وروسته به فعالیت نه کوي. دغه دفتر درې کاله په پکتیا کې فعالیت درلود. تجارانو ویل چې د دې سره د دوی اقتصادي پروژې ټولې په ټپه درېږي. او بله خبره دا کوي چې په ولایت کې نامي زیاته شوې ده او ناهمغږۍ د ولایت دې سبب شوې دي چې دوی دا لاره بنده کړي.
ډېره زیاته مننه. قدر من اوریدونکو، په پکتیا کې د ازادۍ راډیو خبریال داود تپان و د پکتیا د امنیتي وضعیت په اړه له نویو معلوماتو سره.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
او دا هم په وروستۍ برخه کې د ازادۍ راډیو مجلې اونیس پروګرام.
آزادی رادیویی مجله.
عزتمنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ. ومانیم رادیویی مجله وړاندې کوم. پر روان خبرونه کې نومیالی شاعر او لیکوال پیر محمد کاروان د خپل نوې شعري ټولګي زرزری وزری په باره کې خبرې کوي او خپل شعرونه راوړي.
د دې حالاتو تصویر به پکې په نن سبا شاعرۍ کې زما
د معجزې تیږې ژباړونکی نصیر احمد احمدی راته وایي چې د پولیسي ناولونو د لیکلو لپاره کوم معلومات ضروری دي.
زه چې فکر کوم په پولیسي او جنایي ناولونو کې تلوسه ډېره قوي.
لنډ حکایات او نور مطالب هم لرو. په سر کې نجیب زمان فرنګي خبرونه راوړي.
تیره اونۍ د اطلاعات او کلتور وزارت د هیواد د ازادۍ د شپږنویمې کلیزې په مناسبت د ولسمشر ډاکټر محمد اشرف غنی د یو ځانګړي حکم له مخې چې د زمري په 15 نیټه د افغانستان د اسلامي جمهوریت د اطلاعات او کلتور وزارت په غوښتنه په هیواد کې د کلتوري او ادبي چارو د شوالي په مخه صادر کړی وو، 15 تنو هغو هنرمندانو او لیکوالانو ته ستر عالي دولتي مډالونه ورکړل شول چې په هیواد کې له موجوده ستونزو او ناخوالو سره سره خپل قلم چلولی او د افغانستان د ادب او هنر لپاره خپل هلې ځلې جاري ساتلې دي. په دې 15 تنو کې پر لیکوالانو سربیره د موسیقي او د سینما هنرمندان هم شامل دي. تیره اونۍ د اطلاعات او کلتور د وزیر عبدالباری جهانی په مشرۍ د هنر د عالي شورا غونډه جوړه سوه. د باختر اژانس د خبر له مخې دغه غونډه د اطلاعات او کلتور د فرهنګي موین سید مصدق خلیلی، د ملي تیاتر، د موسیقي ریاست، د کابل پوهنتون د ښکلو هنرونو د پوهنځي، د افغانستان د سینماګرانو اتحادیه، د مدني ټولنې د فرهنګ د بنسټ هنرستان او د ملي ګالري د رئیسانو او استازو او د خاني فلم رویاد استازي په ګډون جوړه سوه. په دې غونډه کې د هنر د ورځې د لا زیاتې پرتمنې لمانځنې، د بیلابیلو هنري برخو د هنرمندانو د ونډې اخیستنې، د غوره او مستحقو هنرمندانو د ستاینې او د هنر د ورځې د لمانځنې پروژې د بیلابیلو هنرونو د پروګرامونو د څرنګوالي په باب خبرې وسوې او برخوالو پکې خپلې نظریې، پیشنهادونه او طرحې وړاندې کړې. د اطلاعات او کلتور وزیر څرګنده کړه چې د فرخوندې شهادت د درناوي په خاطر دي د بیلابیلو برخو هنرمندان په همدې مناسبت د وڅلي د جوړولو په مقصد خپل طرحې چمتو کړي. ټاکل شوی چې د هنر ورځ د روان کال د تلي د میاشتې په 20 نیټه ولمنځل شي.
د امریکا د سولې انستیتوت په افغانستان کې د سولې په برخه کې فعال ښاغلی یاسر احمدزی د نړۍ په کچه په هغو لسو مخکښو څیرو کې درولی چې د سولې لپاره یې اغیزمن کارونه کړي دي. زموږ همکار اسدالله لودین له ښاغلي احمدزی سره مرکه کړې ده چې د نوموړي په غږ پیلېږي.
زه د دې لسو کسانو په ډله کې راغلم او خوشبختانه بیا په راس کې افغانستان راغلی چې هغه فعالیتونه چې ما د سولې په برخه کې درلودل البته د افغانستان څخه شروع او د نړۍ نورو لویو وچو ته ما سفرونه وکړه، لکه افریقې ته، اروپا ته، خپل امریکې ته. دغه سفرونو کې ځینې هغه جنگ ځپلي هیوادونه چې شاید ځینې د افغانستان څخه په بدتر حالت کې ول، په هغه ځای کې موږ فعالیتونه، عملي فعالیتونه او دغه خپل تجربې د دې ځینم واخیستې چې هلته شریک سي او دغه تجربو نه په شریکې دو یو نوې تجربه کسړې راوخلی چې کده افغانستان لپاره د سولې یو حل لار جوړتي.
بله، یعنی تاسو نه یوازې د افغانستان بلکې د سیمې او نړۍ په کچه هم د سولې د ټینګښت لپاره هڅې کړي دي؟
بله، زه د نړۍ مختلفو هیوادو ته مې دې برخو کې سفرونه کړي. ما یوګاندا ته چې هلته ډېرې ستونزې دي، رواندا ته، کانګو ته.
افغانان هم سولې ته جدي اړتیا لري. په افغانستان کې تاسو څه کړي دي، څه فعالیتونه مو کړي، او آیا دغه طرح مو له حکومت یا د سولې لالي شورا سره هم شریک کړي او کنه؟
خوشبختانه چې افغانستان د یو هیواد دلته هر وګړی چې اوسیږي د سولې پاله دی، د خپل هر یو د سولې راوستلو لپاره کار کولای شي. ما د ډېر پخوا څخه په غیر رسمي شکل باندې ما په جرګو کې د خپل مشرانو سره تلم، اشتراک به مې کاو او غیر مستقیم الهام به مې اخیسته چې ورورو د فعالیتونه ما په خپل غاړي واخیستل او په خپل همزولو کې مې دا کارونه چې بل اخره دا باید د دې شو چې زه د سولې عالی شورا سره غړی پات شم. او د دوو کلو شاوخوا ته مال دې شورا سره په قندوز ولایت کې، کابل کې کارونه کړي چې ډېر فعالیتونه په دې برخه کې وکړه. متاسفانه چې یو ستونزه چې په افغانستان کې ده، سو سمبولیک چیرې دي چې همیشه د افغانستان میراثي پاتې دي. زه وایم چې که داسې نشي ځوانانو ته د وخت ورکړي، ځوانانو سره ډېرې ښې طرحې شته. موږ داسې ځوانان لرو په افغانستان کې باور وکړي چې نړۍ لپاره هغوی یو الګو ده، اما متاسفانه افغانستان کې څوک نه پېژني.
مشخصا حکومت ته تاسو څه ویلي چې د سولې د ټینګښت لپاره باید څه وشي؟ اوسنۍ شورا دې اوسي او که اوسنۍ شورا دې هم لغوه شي، ځوانان دې رامخته شي، مشخصا وړاندیز مو د سولې د ټینګښت په برخه کې حکومت ته څه
وړاندیز مې دا دی؟ هو، ځوانانو ته دې ونډه ورکړل شي او ډېره ونډه دې ورکړل شي. او بل دا چې دغه نهادونه په کابل کې تنه په خپلو کارونو باندې فوکس ونه کړي، ووځي د کابل څخه افغانستان شمول شي.
څه علت دی چې تر اوسه افغان حکومت نه دی توانېدلی چې وسلوال مخالفین چې د 2014 کال جنگي دوی د سولې خبرو ته حاضر کړي؟
علتونه مختلف دي جناب لودین صاحب. یو د علتونو څخه دا دی چې هغه وادي، ځکه مخبل دی ارګان سره کارم وکړه، هغه وادي په بعضې ځایو کې چې شوي دي له دې کسانو سره چې تاسو راسئ له موږ سره یو ځای شي په دې صف کې، هماغه وادي ورته یا نه دي پوره شوي، یا که پوره شوي هم دي په ډېرو ستونزو پوره شوي دي. بله موضوع دا ده چې دا ارګان باید یو بېطرفه وي، لکه یو ژورنالیست چې بېطرفي اختیاري، یو سوله پال هم باید بېطرفه یو کس وي، که نهاد وي، که هر څه وي، دا دې باید د بېطرفو کسانو څخه جوړ یو نهاد وي، هغه وخت به دا خپل موثرتیا تابن لري.
اوس چې تاسو د امریکا د سولې انستیټیوټ له خوا په لاسو هغو غورو څیرو کې راغلی، هغه هم په لومړي قطار کې چې د نړۍ په کچه د سولې لپاره کار کوي، دې کار تاسو ته څومره جرأت درکړي یا تاسو څومره وهڅولئ چې لا په دې برخه کې هدف مې د سولې برخه ده هڅې ګړندۍ کوي او د هیواد ګوټ ګوټ ته خپلې هڅې وغځوي؟
درته دوه موضوعګانې را په ګوته کړي. یو دا چې افغانستان هم کولای شي چې په خو نومونو یاد شي په د هیوادونو په کچه، ځکه همیشه زموږ د هیواد نوم یا به د بډو په قطار کې اول سر کې راغلی و، یا به د مواد مخاطر په قطار کې یا نورو کې. بله دا چې طبعاً ته چې یو کار کوي او د هغه یو معنوي وي که هر شکل راسته راوړنی وینې، هغه تاته نور هم جرأت درکوي.
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوری.
نوښتګر او نومیالی شاعر ښاغلی پیر محمد کاروان تر کلونو ځنډ وروسته خپله شعري ټولګه زرزری وزرې چاپ کړه. له ښاغلي کاروان سره مې په همدې باره کې مرکه کړې ده. کاروان به راته ووایي چې د زرزری وزرو ټولګه یې ولې ځنډولې وه. کاروان صاحب، ستړی مسې، او د نوې چاپ شوې کتاب زرزری وزرې مبارکي هم درته وایم.
جاده شم مانه ګله، بس جنتی شه، زمون غنم دې ډیر شه، ارمانونه دې پوره شه، ډیره مننه
کاروان صاحب. داسې چې ما یو اټکلي حساب کړی ده، وروسته له یو لس یولس کلونو نه وروسته مو دا ټولګه چاپ کړه. د دې ځنډ د علت راته ویلی سي؟ دومره مو وځنډول دا شعرونه چې چې ولې؟
ولله عمان صاحب، د زړه خبره به درته وکړم. ښه، یعنی د ډېر کلونه داسې مې کولای شول چې په اصطلاح باندې یوه وړه مجموعه، دوه درې وړې مجموعې خپرې کړم، او دوستان دې خدای آباد لري. نن سبا نه ماشاءالله سړی خوشحالېږي چې پښتو ژبه دومره د پام وړ ګرځېدلې ده چې کتابونه پکې دغسې چاپ کېږي چې یعنې د لیکوالو د شاعر پیسې پې نه ځي. او بازار هم څه نسل لري کنه هغه څوکې چې چاپ کوي هغوی دپاره. خو نه پوهېږم دا ته خپل شاعر سړی یم یا انځورګر هم یې او ډېر په زړه نری هم یې کېدای شي تر ما نه ډېر دغه وسواس و اندېښنه تا سره وي. داسې یو ډول وسوسې به م وم ما وي چې زما پخواني شعرونه چې دي څه دوستانو چې خوښ کړي دي بیا به داسې به مې واورېدل چې دا به ښه نه وي یا خپله مې زړه ماتی وم دغسې احساس را سره و چې دا به ښه نه وي د خلکو به زړه به خواږه ونه لګېږي. هغه پخواني داسې نه وایم چې زه دعوا وکړم چې هغه نو ډېر ښه و خو بیا هم زما د شعرونو په پرتله ما وي چې دا هغه به ښه وي دا به نه وي ښه بس زړه مې نشو کولی. خو بالاخره دوستانو به هم راته ویل وایي چې ته دې ته ولې زړه خورې خو دا خو تا سره مثلا دومره یو صلاحیت دی چې یو نیم شعر لیکلی شي چې ولیکې دا خو د ټولنې امانت هم کېږي که نه. نو بیا مې زړه وکړو ما وي ښه چې دوستان وایي نو بس نو دا خبره وایي نو زړه نه زړه وم اوس مې زړه وکړ.
بیا دې هم مبارک وي کاروان صاحب. تاسې راته ویلی شي چې په دې دولسو کلونو کې به مو څومره شعرونه لیکلي؟
ولا عمان صاحب داسې پوره شمېرې راته نه معلومېږي خو چې دغه کتاب چې ما د شعرونو دپاره برابر کړ تقریبا تر 500 صفحو پورې وو خو هغه 450 یا 450 صفحې به کېږي. هغه هم چې کوم شعرونه ما ته په لاس راتلل یو سره نه پاتې هم دي چې په دې کتاب کې نه دي راغلي. او ځینې شعرونه وو چې یو نیم شعر تا ته خپله پته ده کله کله شاعر ته ډېر معمولي شعر وي هغه د خوښې وړې وي که نه خوند ورکوي په زړه کې کېدای شي د نورو خلکو په زړه به چنګ نه وهي. کله کله ډېر ښه شعر کېدای شوي د ده دومره ښه نه راځي نو ځینې داسې شعرونه هم رانه پاتې شوي دي چې هغه به مې لږ څه نه څه خوښېدل. خو بیا هم یعنې دا خدای دې وکړي چې په لوستونکو باندې بوج نه شي ځکه 450 صفحه کتاب نو بوج کشي خو بیا بده خبره ده.
کاروان صاحب نوري خبرې خو به کوو د دې ټولګي او شعر راته ولولیا.
مننه عمان صاحب ډیره مننه. یو کوچنی غزل به ووایم خدای دې وکړي چې اول خو ستا په تبه برابره وي ځکه چې ته ما ته زرکانه یې نو په استرا باندې نو چې ته داسې د یو لوی د یو ذوق والا سړی یو لوی هنرمند زما مخې ته ناست یې نو چې اول ستا زړه اوبه پې ونهڅکي نو بیا خو ګمان نه کوم چې د بل څه زړه دې اوبه پې وځي. خیر دغه زموږ تاسو وطن کې مینې او دردونه او دا ډېر دي او بس نو شاعر غریب د زړه سره یو خدای پاک ته دعا کوي کنه چې یو امن یو امان راشي. د غزل کې داسې خبرې راغلي دي وایي کلي ته راشه سره او ژیړ ګلان د غره واغونده بمونه ما غونده تږي یو اوبه واغونده راځه چې اوښکې سره وپیو په تار د مسکا دغه رنګین غوندې ارمان زما د زړه واغونده ها چې ژوندون یې د ورغوي په تڼاکو سور دی ټکور ټکور یې کړه دردونه د هغه واغونده د ژوند د هورو د وربل ګل شي په مرګ مینه مور وطن مه وژنه جامې د ژوندانه واغونده دا بلبلک پرېږده چې وبولي نغمې د مولا چا درته وې چې زړه د زارو په چاړه واغونده د خویندو میندو سترګې تورې کړه دعا یې واخله سپینه ګلابه د کاروان د خیال رانجه واغونده.
ډېر عالي کاروان صاحب. کاروان صاحب په دې ټولګه کې مو غزلې ډېرې دي نظمونه دي یو څه په دې هم راته ووایه.
ولا داسې مې خو نه دي سره شمرلې زه خپله ډېر داسې نه پوهېږم تمبل ووایم که د خپلو کارونو شعر که ښه وي که بد وي یعنې زه صرف هغه حالت نه خوند اخلم چې یو شعر مثلا لیکم داسې نه وایم چې دغه شعر نو بس شاهکار دی خو دغه شیبه ما دپاره ډېره شاهکار چې ما باندې شعر لیکي او د خدای نه ډېر په دې باندې ډېر راضي یم چې دغسې یو ذوق یې را کړی دی چې په ډېر خفګان یا په ډېر ستونزه په ډېر کړاو کې یو معمولي د شعر یو کیف ما تراشی دا مغه شبونه یو کیف اخلم وایم چې الله تعالی دا ستړي رلوې پیرځینه د ما غریب ما ملنګ باندې چې دغه سی او زوخ درا کړه دی چې لا عقل د دې شیبونه خو کی په خلم دا چې خو تخلیک وکړ شم یا و نه کړ شم که به خو تخلیک را شغه خو بیا نور الله نور د خدای پاک لاړه پیرځینه ده نو دا سم نه دی ولا سره شمال دی خو نظمونه په کې ډیر دی غزل هم په کې ډیر دی دا سره نږدې به وي څه نظمونه مثلا آزاد شیرونه هم دي مقافه شیر نظمونه هم دي غزل هم دي بس نو څلور سوه څو شپېته صفحې کتاب دی تقریبا دواړه سره پکې راغلي دي داسې سره نیمایي نظمونه او نیمایي غزل فکر کوم داسې به وي عمان صاحب
کاروان صاحب ځینې داسې شعرونه یي چې ډېرې خاطرې ورسره تړلې
اوس دلته یو شعر دی مګر داسې اوږده غوندې قیصه ده په ډېرو صفحو کې راغلی دی د دې یو قیصه به وکړم دا اومه لور نومېږي د دې سره مې خاطره دا تړلې ده چې زه د څلور کالونه په دې عمر کې ما د شرایطو پوهنځی د شپې پوهنځی ویله او کله به چې دفتر نه رخصت شم بیا به هلته تلمه تر ماخوستنه پورې نو هلته استادانو ډېر خواږه استادان وو نو دغه سیرت کې به ځینې خبرې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خاطرات یا د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه خاطرات هغه به ما باندې زغ زیات اثر کولو او کله به نورې داسې خبرې وي چې اوس دغه اومه منلور یوه کیسه ده چې زموږ استاد د فولکلور نه یوه کیسه ویلې وه هغه د ډاکټر صاحب عبدالوهاب د عربي استاد وو هغه ما به شعر کې راوړې ده نو دې سره مې ډېره عجیبه خاطره تړلې ده ځکه چې دغه کیسه ده په صنف کې ویله ما ته ژړا راغلې وه او ما نور شاګردان متوجه وو ما خپل په اصطلاح چې کله کیسه دوی وویله نو ډېره عاطفه په کې وه یو حکایت وو په اصطلاح نو ما باندې زغت زیات اثر کړی وو او دغه هم بس همیشه په دې ذهن کې کړنګېده زما د رې په اصطلاح کې جرس غوندې شرنګولو همیشه د پاره همیشه را بسې وه ډېره موده چې بالاخره کله مې ولیکله بیا مې د زړه بړاسم په دې قصه کې ووتلو او د خاطره مې ورسره تړلې دوستانو څنګه څه خوښه کړه چې یو پیغام پکې دی یو
کاروان صاحب فکر کوم هغه خو ډېره اوږده کیسه ده هغه به دوستان بیا په کتاب کې ولولي ما ته یو آزاد نظم ولوله
سیدا یو آزاد نظم په دې کتاب کې راغلی دی ګل او مسافر نومېږي وای زه یوازې ناست یم د ژوند په لویه لاره کې سترګې مې ګنډلې دي په هاغه پورې ګل پورې سور چې غوړېدلی دی د شنو تیګو په باره کې ګل سره خبرې کوم ګل ته غلی وایم یا سرکیه ګله ته په دې لاره کې څه کوې دلته خو اوبه نشته په دې باره کې څه کوې ګل راته له ټولو پاڼو جوړه یوه ژبه کړه ما ته وایي دلته یو د مینې لاروی راځي کې بنی زما تر څنګ د چا په یاد به وژاړي زه به یې په سپینو اوښ کوشنې پاڼې لمدې کړم ژوند به راکړي وچې وچې پاڼې به راشنې کړم ما وی لاروی څه کوي څه پسې راوتی دی ګل ویل د مینې په خواږه غم کې نښتی دی وګوره دا باد چې په دنیا کې را الوتی دی دلته زما زړه یې ترې ناڅاپه را پرېوتی دی دلته ګوره زه هم یو طوفان د عشق راوړی یم نن مې ګل جامې په تن خو زه د پرون زړه یم وګوره دا خاوره د دې تیګو په درزونو کې څومره بریالۍ ده په سپړلو د رازونو کې کښېنه زورووره چې له ما نه بل خو لاړ نه شې دلته به جوړېږې هسه نه چېرته ویجاړ نه شې
پیر علي کاروان صاحب تاسو خپله د خپلې مخکینۍ شاعري او اوسنۍ شاعري په حیسه کې څه نظر لرئ څه تغییرات پکې راغلي دي ځکه تاسو د مخکینۍ شاعري تقریبا ډېره برخه پېښور کې وایي چې هلته مو کړې ده وطن ته چې راغلی دلته څه تغییرات مو رالو په شعرونو کې
عمان صاحب ډېره ګرانه پوښتنه ده او زه نشم کولی دې دپاره دغسې یو کوټلی ځواب پیدا کړم ځکه چې شاعر د خپلو خیالونو په اصطلاح غلام دی ما تاسو ته مخکې وویل چې کله کله په عادي د شاعرانه حالت ما باندې راشي او کېدای شي عادي شعر لیکم فکر کوم ما چې بس نو ډېره توره مې وکړه خو زړه مې په باغ باغ شي یعنی یو عجیب کیف هغه خپل حالت راکی هغه د لیکلو حالت هغه شعر هغه نه زه خپل شعرونو کې نه پوهیږم والله ځکه چې دا به د خپل آیبم د ولیومنس دی زه کله دا خبره هم کوم چې دا خپل صفت هم د ولیومنس دی سړی ته نه ښکاره کیږي ځکه چې ډېر ځله ما ته یو شعر خوند را کړی وي هغه د ذوق خاوندانو ویلي وو چې دا خو دومره شی نه دی یا کله کله یو نیم شوي هېڅ زما د خپل شعر ته پام نه وي ور اوښتی خو نورو دوستانو بیا هغه خوښ کړی وایي دا ښه دی نو خپل د خپل ځان په اړه څه نه شم ویلی ده خو بیا د حالات چې دي نن سبا زه ډېره شاعري هم کوم سره دې چې مصروفیتونه هم ډېر دي ښه پریمانه شاعري کوم او دا حالات چې دي داسې یو ډول مبهم حالات دي زه فکر کوم دغه ابهام زما په شعرونو کې شته چې دغه وطن کې امن نشته د پردې شاته سل او زر لاسونه دي دا به څه کیږي دا به څه کوي یعنی داسې یو ډول ناامیدي کله کله سړی سره پیدا شي ګر چې ناامیدي هسې هم ګناه ده خو شاعر دپاره خو لا ګناه ده نو دغه د دې حالاتو تصویر به پکې وي په نن سبا شاعرۍ کې زما افغانۍ چې وا هغه د هجرتونو خبرې پکې وي بیا وروسته د خپل منځي جنګونو خبره راغله خو دا اوس چې دا بیخي بل ډول ده کنه ځکه چې ما اول شعر چې غزل تاسو ته ویلو هغه د یعنی دغسې حالاتو سره مونږ مخ یو چې هېڅ په اصطلاح په خوب خیال کې مونږ نه و لیدلي هېڅ تصور مو نه و کړی داسې حالات دي نو دغسې زه فکر کوم د اوسنۍ شاعري به هم داسې کاوه کوندې شاعري به وي خو زه یې خپله په اړه هېڅ نه شم ویلی هغه به نو لوستونکي چې ولولي او د ذوق خاوندان په تېره ځکه چې مخکې لکه ما چې وویل چې د زرو د معلومو د معلومولو دپاره زرکاڼی دی نو د شعر او هنر د معلومولو دپاره عالي ذوقونه دي خو بیا هم هغه عالي ذوقونه چې دي د هر چا خپله سلیقه وي یعنی لکه تجربوي علوم داسې دوی پرېکړه نه شي کولی یو کره کتونکی هېڅکله سل په سلو کې د یو هنرمند په اثارو باندې دغسې څه نه شي ویلی څومره چې په هغه اثر کې موجود وي خامخا به د ده خپله سلیقه هم پکې دخیله وي نو دغه پوښتنه دې چې وکړه خدای دې وکړي چې یو بل څوک چې هغه کره کتونکي وي دې ته ځواب ووایي ډېر داسې ښه ځواب نه شم ویلی چې پوره ځواب وي
خدای دې رامن راولي او خدای مو دې له دغه حالته چې د اوس ورسره مخ یو دا ملک ورسره مخ ته دا ولس ورسره مخ ته خدای مونږ په خیر وباسي په دې لاته ستاسو بل ټولګه دومره کلونه بیا و نه ځندي ډیره مننه
جاد شونه نو مان سیف ډیره مننه تاسو نو ډیره مننه قربان شم
آزادی رادیو مجله ل آزادی رادیو څخه اوري
څلنو خو ولي چې 50% ماران چې چل نه کوي خو بیا هم لمارا ویرا آمده په دې کیسه کې چې اوس یې وږمه رشیدل ولی اورو چې د منګور مار میرمنې له څه توسنه خپلو اولادونو ته خیرا کړې وه
د منګور مار میرمن د لیتوانیا د خلکو یو مشهوره او محبوبه کیسه ونه یو وخت په لیتوانیا کې یو کورنۍ اوسېده چې درې لونی او نه زامن لرل تر ټولو کشته لور چې ایګل نومیده تر ټولو ښکلې وه یوه ورځ ایګل له خپلو خویندو سره تالاب ته لاړه چې ولامبي دوی جامې وایستلې د تالاب په غاړه یې کېښودلې او ځانونه یې اوبو ته واچول ښه ډېر یې ولامبل او ښه ډېر یې ځانونه ستړي کړل خو کله چې له اوبو راووتې چې جامې واغوندې د ایګل پام شول چې په جامو کې منګور ننوتی دی منګور د بنی ادمانو غوندې په خبرو راغی دې ته یې وویل چې که واده را سره کوې جامې به دې بیرته درکړم ایګل ته دا ناممکنه ښکارېده چې د مار میرمن شي خو د دې لپاره چې اوس ځان ورنه خلاص کړي د واده قول یې ورکړ منګوري چې ژمنه واخیسته له جامو راووت او د تالاب د غاړې په وښو کې غایب شو ایګل کور ته راغله څو ورځې تیرې شوې او د ایګل د منګوري خبره هېره کړه خو یو سهار چې لا د کور غړي پوره ویښ شوي نه و د ګاډۍ آواز واورېدل شو ګاډۍ چې د دوی د کور مخې ته ودرېده له مارانو ډکه وه د مارانو بخار شو ماران له هرې خوا په حویلۍ راننوتل د کور غړي حیران شول چې دا له څه خبره ده ایګل چې پوره وېرېدلې وه مور و پلار ته د تالاب کیسه وکړه دوی ته د لور د ورکړې خبره ناممکنه ښکارېده د مارانو د تیرېستلو لپاره یې سپینې بتې ته د ناویانو سپینې جامې واغوستې او د سنگار لپاره سپین ګلونه په کمیس ور وټومبل. د ناوی په نومې په ګاډۍ کې کېنوله او مارانی رخصت کړل. خو مارانو چې وروسته د بتی آواز اورېدلی وو پوه شوي وو چې دا خو بل څوک دی. په قهر او غصه راستانه شول. د اصلي ناوی غوښتنه یې وکړه. د نجلۍ مور و پلار چې د لور ورکړه ورته د منلو نه وه، دا ځل یو سپین پسه د ناویانو غوندې په سپینو جامو کې پټ کړ. په بګۍ کې یې له مارانو سره کېنوه چې ګویا همدا اصلي ناوی ده. خو ماران دا ځل لا قهرېدلي راستانه شول. څوک په وره، څوک په دیوال، څوک د سړو له لارې له هر لوري حویلۍ ته ورښکته شول او د اصلي ناوی غوښتنه یې وکړه. دوی د نجلۍ مور و پلار ته خبرداری ورکړ چې که یې دا ځل هم راباڼې تېرې ایستل کور ته به اور واچوي. د نجلۍ مور و پلار بله چاره ونه لیده، ډېرې وژړل او خپله تر ټولو کشره ګرانه لور ایګلې ورباندې وسپارله. مارانو نجلۍ د سمندر ساحل ته ورسوله. هورې یو ښکلی زلمی د ایګل په انتظار ولاړ و. زلمی ورته وویل، زه هماغه منګوری یم چې په جامو کې دې پټ شوی وم او تا را سره د واده ژمنه کړې وه. د ایګل میړه چې ژیلوویناس نومېده د مارانو پاچا و. ژیلوویناس نجلۍ تر ځمکه لاندې خپلې قلعې ته ورسوله. دلته ایګل ته هر څه مهیا و چې څه به دې وغوښتل هغه به حاضر و. میړه یې ورسره ډېر ښه چلند کوه او دا ښه خوشحاله وه. کلونه تیریدل. ژیلوویناس او ایګل د څلورو ماشومانو څښتنان شول چې مشر یې ژولاس نومېده چې د څیړۍ د ونې په معنا دی. بلې پرژاس نومېده چې د غان د ونې معنا خندي. دریمې اوسیس نومېده یعنې خوون. او څلورمه یې چې نجلۍ وه دریبیل نومېده چې د ولې یا سپیدار معنا ورکوي. کلونه واوښتل او ایګل ته د کور او د لمرینو سواحلو د لیدو لیونۍ ارزو ورپیدا شوه. خوندې ورونه مور او پلار به یې په خوب کې لیدل او تر سهاره به ناکراره وه. د مارانو پاچا ژیلوویناس خپلې میرمن ایګل ته وویل چې که دا د اوسپنو هغه بوټونه چې دې ته یې ورکړي وه دومره په پښو کړي چې زاړه شي او له کاره ولویږي، نو هله به د پلار کور ته د تلو اجازه ومومي. ایګل وسپنیز بوټونه په پښو کړل او په تیږو او شګو باندې ډېره وګرځېده چې بوټونه ګوندې وسولېږي، خو بلا ونه وهل. ایګل د بوټونو له زړېدلو او سولېدلو نه هیله شوه. د سمندر یوې زړې جادوګرې ته ورغله چې مشوره ورکړي. هغې مشوره ورکړه چې وسپنیز بوټونه دي پخته وروړي، چې هغه یې په اور کې کیږدي، تر هغې وروسته دې په پښو کړي. ایګل همدا کار وکړ او بوټونه یې په لنډ وخت کې زړه شول. دغه وخت میړه یو بل شرط ورباندې کېښود چې د وریښمو یوه لویه انجړ بنجړ کلاوه به وریښي او تارونه به یې غړي. دا نو دې ته نه تمامېدونکی کار ښکارېده، ځکه هیڅ وخت یې په دې برخه کې تجربه نه لرله. نجلۍ بیا جادوګرې ته ورغله. هغې ورته وویل چې ورشه وریښم په بخاري کې واچوه چې لمبه شي، وروسته یې راوباسه، په لنډ وخت کې به یې واورېشي او تارونه به یې وغړي، ځکه دا جادویي وریښم دي. همدا یې د وریښلو او د تارونو د غړلو لار ده. نجلۍ د وریښمو له سوځولو وروسته په لنډ وخت کې کار ختم کړ. وروسته بیا ژیلوویناس درېیم شرط ورباندې کېښود چې وچه ډوډۍ به پخوي، بیا به د پلار کور ته د تلو اجازه مومي. ژیلوویناس له یوه غلبېل پرته د پخلنځي ټول لوښي پټ کړل. ایګل چې پخلنځي ته لاړه هیڅ لوښی ونه لید. ژړا ورغله چې اوس به پخلی څنګه کوي. دا ځل هم جادوګره ورته په کار راغله. هغې ورته وویل چې د چینې غاړې ته لاړه شه، پسته خټه ومومه، د غلبیل سوری ورباندې بند کړه او بیا له هغه ځایه اوبه ورکې راوړه او بیا وړه پکې لاندې کړه چې په تناره پورې یې ووهي. د دې شرط له پوره کېدو وروسته ژیلوویناس ته پلمه پاتې نه وه. ایګل د پلار کور ته رخصت کړه. د تلو په وخت کې ژیلوویناس خپلې ښځې او ماشومانو ته وویل چې هورې به تر نهو ورځو ډېر وخت نه تېروئ او چې راستنېږئ او د اوبو غاړې ته رارسېږئ نو نوم به مې اخلئ او وایست به که ژوندي یاست د شیدو د ځګ غوندې او که مړه یاست د وینو د ځګ په شان راشئ. ایګل له خپلو زامنو او لور سره لاړه. د ایګل پلارګنۍ د هغې د راتلو هېڅ توقع نه لرله. د هغې ډېر تود هرکلی وکاوه او ده هغې درتلو په خوشحالۍ کې لوی میلمستیا جوړ کړ. د ایګل ورونو نه غوښتل چې خورې بیا ستنه شي، نو ده هغې د میړه د وشلو په فکر کې ولوېدل. دوی ماښام مهال مشر خورای ایجولاس د آسونو سرځای ته ورسره بوت او هورې یې پوښتنه ورنه وکړه چې که غواړي پلار ته ورشي څنګه به ورځي. ایجولاس چې هوښیار هلک و د پلار راز ورته ونه وایه. برژاس او اوسیس هم چې په بله ورځ یې ماماګانو وپوښتل له ماماګانو راز پټ وساته. په څلورمه ورځ ماماګانو خپله وړه خورځه دریبل څړځای ته ورسره بوتله. دغه وړه نجلۍ د ماماګانو له قهره او په مترکو باندې له وهلو وویرېده او له وهلو څخه د خلاصون په خاطر ټول راز ووایه. د ایګل ورونو چې راز معلوم کړ سمدستي په آسونه سپاره شول، د سمندر خواته لاړل او ژیلوي ناس یې وباله. دوی څپې ولیدې چې د شیدو غوندې ځګونه بادوي او ژیلوي ناس ورسره دی. ژیلوي ناس چې څنګه ورنږدې شو دوی د خپلو لرونو ګزارونه ورباندې وکړل. ایګل په نهمه ورځ د پلار له کوره رخصت واخیست. چې ساحل ته ورسېده په اوبو باندې د شیدو د ځګونو په ځای د وینو غوندې روښانه سور رنګ ځګونه را پیدا شول. ایګل ناببره غم بیوخه غوندې کړه او اولاد ته یې خیرې وکړې. زامن یې په ونو بدل شول، د څېړۍ د غان او د ښوون په ونو چې تر ننه پورې هسکې ولاړې دي. له نجلۍ څخه یوه نازکه وله جوړه شوه چې په مازې باد رپیږي. ایګل په خپله سناوبر یا نختر ونه شوه چې د ساحل په غاړه به تر ابده پورې په میړه پسې ویل کوي.
ښاغلی نصیر احمد احمدی په دې وروستو کې د معجزې تیوي په نوم یو ناول پښتو ته ژباړلی دی. د ښاغلي احمدی په وینا دا یو پولیسي ناول دی چې د تنقید ځوانۍ په عمر یې لوستی وو، نو ممکن د ځوانانو ډیر خوښ سي. په همدې باره کې مې له ښاغلي احمدی سره مرکه کړې ده، دا اورېدلو بلنه یې درکوم. احمدی صاحب، په دې وروستو کې مو یو ناول ژباړلی، نوم یې جالبه ده، د معجزې تیږه. فکر کوم چې پولیسي ناول دی.
هو، دا پولیسي ناول ده. او دا پلاتفورم څنګه مو ژباړه؟ تقریبا شل دوه ویشت کاله پخوا، دغه د زلبیتوب دوره کې د همدغه ناول یو کرکټر د مرکزي کرکټر سي ارسن لوپان نومېږي. دا داسې یو کرکټر ده چې لکه د امریکایي فلمونو جیمز باند، ډېر مشهور کرکټر ده. جیمز باند البته فلمونو کې و، دا په جنایي او پولیسي ناولونو کې هغه وخت شل دوه ویشت کاله مخکې ډېر نوم درلود. یعنی هغه د لیسې دوره نو له ډېرو دغه ملګرو سره، همصنفیانو سره به په هغه وخت کې په فرض نه سیریالونه و، نه دومره فلمونه و، نه داسې کیسې ولې، نو مطالعه ډېره وله، خصوصا نو ځوانانو کې بیا ناول مطالعه. او په تېر بیا دغه دمدغه د ارسن لوپان د کتابونو دغه مرکزي کرکټر نوم چې ده، نو لمسنفیانو سره به دغه کتابونو بیا به په نوبت وړله، هر هر همصنفي مثلا یوه هفته بله ما سره او بله هفته بل همصنفي سره. نو د دغه کرکټر یا د همدغه لیکوال چې یو فرانسوي لیکوال ده، مورس لبلان نومېږي، فکر کوم دغه دغه کتابونه چې ول، دغه ناولونه چې ول، دا ډېر هم خوښ شول. په هغه وخت کې نوې ځواني دوره وه، بیا تقریبا سمو د مخ کې همدغسې پخواني فکرونه په ذهن کې راوګرځېدل. فکر مې کوم که هغه کتابونه زه پیدا کړم، پخواني کتابونه ول، نو په انټرنیټ کې مې سرچ کړ، یو درې کتابونه مې همدغه لیکوال پیدا کړل چې مرکزي کرکټر همدغه ارسن لوپان. نو ما فکر وکړم هغه وخت چې مثلا موږ تنقید ځوانان وو او زموږ په سن باندې نورو کسانو خوښېده، راځه دا وژباړه، کېدای شي اوس هم د ډېرو ځوانانو خوښ شي. نو ما خبر اوسې ما دغه ناول وژباړه. دغه دوه درې نور ناولونه هم سره سره د همدغه کرکټر په دې وروستیو کې دغه ناول ژباړل سوی ده. اوس دې ته مطالعه یم چې هغه لوستونکي خوښوي که نه. که چېرې هغوی خوښ کړي، طبیعي خبره ده، یا زه یا به نور لیکوالان دغه تشویق کړم چې دغه نور هم وژباړي. دا جنایي او پولیسي کیسه ده او زما خپله خوښه ده.
احمدي صاحب، په پښتو کې څومره پولیسي ناولونه لیکل شوي دي؟
زه فکر کوم پښتو کې په عمومي توګه ناول کم ده، او بیا پولیسي ناولونه ډېر کم دي، شاید ګوتو په شماري. هغه دقیق معلومات نشته، خو ما چې کوم دوه درې یا څلور به ما لوستي پولیسي ناولونه، او هغه هم ځینې داسې دي چې هغه لکه څنګه نوره دنیا نړۍ نور لیکوالان هغه پولیسي ناولونه لیکي، هغسې نه دي لیکلي. فرضاً نیمایي ناول پولیسي ده، نیمایي بیا نور اړخونه دي د ژوند. هېڅ هغه، یعنی هغه پولیسي ناولونه هغه هغه کوم سخت اړخونه سه ورته ولی، خو عمومي چوکاټ یا هغه عمومي شرایط یا عمومي خبرې دا ډېر کم دي پکې.
لکه څنګه چې موږ په نورو برخو کې همدغسې ناولونو ته ضرورت لرو، نو د همدغسې پولیسي او جنایي ناولونو کې هم ډېر ضرورت لرو. که یې خپله نوس لیکله، که دغسې ناولونه راوج بړل سي، دا به هم یو ډېر د خیر ګامي.
څه فکر کوئ دلیل به څه وي چې خلک یې نه لیکي او یا یې لیکلی نه شي؟
زه فکر کوم چې موږ په عمومي ناول لیکنه کې لا ستونزې لرو. لا ډېر دغسې کم لیکوالان لرو چې ګوتو په شمار چې هغه ښه ناولونه لیکي. او بیا پولیسي ناولونو کې شاید یو دوه کسانې ټوله پښتو ژبه کې. دلیل یې کېدای سي یو خو دا ده چې تشویق نشته، بله خبره دا ده چې د ځینو لیکوالانو د ډېرو لیکوالانو دغه برخه شاید پام نه یې کړی. او دغسې یو احصایه خو نه سي ورتلی، خو دغسې یو ټولنه پوښتنه یا نظر پوښتنه یا یو نظر دوی ته نه ده معلوم چې دغه جنایي پولیسي ناولونه به څوک خوښوي. آیا دغه دا به مثلا لوستونکي ولري، نه به یې ولري؟ او بله خبره ده کېدای سي دا مشکله یو څه نسبت نور ناولونو ته.
احمدی صاحب، تاسو خو نور ناولونه ولیکل او دا مو وژباړه، څه فکر کوئ د جوړښت په حساب عمده تفاوتونه د پولیسي ناولونو او نورو ناولونو چې دوستانه لیکي، چې عمده ټکي څه دي، څه تفاوتونه لري؟ داسې بارز ټکي راته وایي.
زه فکر کوم چې څه ډېر عمده ټکي به نه لري، ځکه چې په نورو ناولونو کې یوه بله اجتماعي موضوع یا ټولنیزه موضوع وي، هغه کې به همدغه ناول لیکنې ټول اړخونه دا به پکې راولي. او په دغه پولیسي ناولونو کې به هم راولي، جنایي ناولونو کې به هم راولي. خو دلته یوازې دا ده چې دا په پولیسي ناولونو کې کېدای سي پیش ډېرې قوي، دلته معمولا جرمي مسایل راځي، او بیا یو څوک یا پولیس یا یو بل څوک کېدای سي ته یو عادي وګړی د پولیس رول ادا کړي، نو بیا به دغه جرم به څیړي. په دې پسې به مثلا دوی یاد څه کوي چې دغه ریشه پیدا کړي، دغه څوغه مجرم پیدا کړي، او بالاخره هغه وروستۍ نتیجې ته ورسیږي. خو یوه خبره ده چې زه چې فکر کوم په پولیسي او جنایي ناولونو کې تلوسه ډېره قوي نسبت نور ټولنیزو موضوعاتو ته، او هغه سختارې دغسې چې تلوسه پسې تلوسه پیدا کېږي، دا کېدای سي په نورو ناولونو کې هم راسي، په نورو برخو کې. خو دلته هغه موضوع دغسې طبیعي چې قصه پیدا کوي. مثال خبرې یو مړی سوی ده، هېڅ شی معلوم نه دي. دلته هغه پولیس یا هر څوک چې دغه قضیه څېړي، دی باید پسې وګرځي. سیدا څوک ته یعنی په پولیسي ناولونو کې نسبت نورو ناولونو کې تلوسه ډېره ده، او د لوستونکو په ذهن کې ډېرې پوښتنې راولاړي. سی بیا خپل هغه لیکوال مجبوره ده چې هغه د لوستونکو د ذهن یو پوښتنه په ناول کې ځواب کړي. فکر کوم چې تاسو ډېره غټه هغه به فرق بینه یې دغه ناول.
احمدی صاحب، د دې ترڅنګ پولیسي ناولونه دې تم ضرورت لري چې یو څوک چې پولیسي ناول لیکي د قوانینو باید خبري، فرزن ځینې نور معلومات دي چې هغه فرزن تخنیکی معلومات دي، فرزن که یو څوک د مرمۍ د پوچک د ماینې په ارتباط باندې یو څه لیکي، هغه باید په دې باندې پوه سي چې دغه ماینه په افغانستان کې چیرته کیږي. دغسې ځینې نور تخنیکي معلومات هم غواړي، فرزن د قوانینو په حساب معلومات غواړي چې تحقیق د چا صلاحیت ته، فرزن قضا په ارتباط باندې.
تو نه یوازې دا پر ناول کې که هغه پولیسي نه یم ضرورت. مثال خبرې، زه غواړم چې د نورستان د خلکو په ژوند باندې یو لنډه کیسه ناول ولیکم. زه باید ځان پوه کړم د هغوی په رواجونو باندې، د هغوی په داسې بلته څه تیریږي، یا ته له خوراک رانیول ته تر لباسه پورې دوی تر خویونو عادتونو پورې. ناول که په هره برخه کې معلوماتو ته ضرورت ده، نه یوازې پولیسي. او تاسو خبره سمه ده که چیرې بیا څوک پولیسي ناول لیکي، طبیعي خبره ده چې هغه باید لغه جنایي قوانینو څخه، لغه اصولو څخه، دغه ټولو نه به خبره وي. مثال خبرې زه مثال در کولای شم که داسې د غلا یو قضیه وي او لیکوال معلومات نه لري، ډېر عادي قضیه وي، هغه فرزند دغه د بان موده یا د محکمې پرېکړه لس کاله، پنځلس کاله، شل کاله ولیکي او دای خبرونه لري، نو طبیعي خبره ده چې دغه معلومات نیمګړي دي، هغه لوستونکو هم باور نه پکې. هر برخه کې کغه جنایي، ک پولیسي، ک کغه د ژوند په کومه بل برخه باندې څوک ناول لیکي، لومړنی شرط ده چې معلومات ترلاسه کړي. ما فرضاً دی غزان سیم ناول لیکي، هغه د ماجرات یو موضوع ده، غیر قانوني ماجرات نه دي. نو زه تر ایران پورې هم دغه غیر قانوني تللم، هغه خاطر نه تللم، خو د ماغه کرکټرونه تر ایتالیا پورې تلل یا تر هغه ورا خو تلل. نو زه مجبور اوسم چې د پولیسي موضوع نه و، خو زه هم دغه قاچاقي موضوع و، مال ډیرو دغه کسانو سره خبرې وکړې چې هغوی په دغه لارو باندې غیر قانوني مسافرت نه کړی و، یا فرضاً تر دې پورې چې دغه څوک پیدا کړي هغه خپل یو وخت انساني قاچاق کاوه. نو د موضوع لپاره، د موضوع د پوهېدا لپاره ضروري ده چې هغه پولیسي ناولونو کې، که په نورو ناولونو کې یو څوک، هغه لیکوال باید معلومات ولري.
دغه ناول چې تاسو ژباړلی د معجزې تیږه په دې کې دغه د پیښې په حساب باندې یو څه راته ووایاستئ. دا هم راته ووایاستئ چې که دغسې کوم ډول پولیسي ناولونه باید وژباړل شي چې یو څه د منلو وړ وي فرضاً موږ ته، او داسې چې یو څه ورنه واخیستلی شو. په نورو دنیا کې پولیسي ناولونه خو هغه د تخنیک په حساب شاید ځینې وسایل یې ځینې هغه د تحقیق شوي یا ځینې هغه د تعقیب شوي، بیخي موږ ورسره بلد نه یو. زموږ لپاره څه رقم ناولونه په کار دي او چې عام وژباړل شي او عام ولیکل شي؟
دغه ناول هغه عمومي موضوع دا ده چې مثلا فرانسه کې یوه جزیره ده د سارک په نوم باندې په ناول کې لیکنی. هلته دغه جزیره دا ډېر داسې ګڼ میشتې سیمه نه ده، وړه جزیره ده او ډېر کم اوسېدونکي لري. په هغه کې یو وحشت خپور شي، حتی دیرش مړي هلته اوسي، خو هېڅوک خبر نه، حتی پولیس هم خبر نه. دغه جزرې اوسېدونکي له ډېره وحشته نورو سیمو ته پناه یوسي او دغه ځای وتښتي. بیا د همدغه مرکزي کرکټر چې همدغه ارسل لوپن نومېږي، دی غواړي چې یو یو دغه باندې ځان پوه کړي چې دغه جنایت څوک کوي، دا مړي څوک کوي او د څه لپاره. بیا وروسته دغسې لکه څنګه چې دغه د کتاب نوم همدغسه د معجزې د تیږې په نوم باندې یوه قیمتي هلته پخوانۍ قیمتي تیږه وي، او هغه کسان دغه جنایتکاران غواړي چې دغه تیږه په همدغه جزیره کې پیدا کړي. بالاخره همدغسې کیسه مخکې ځي. عمومي موضوع یې همدغسې ده. د پوښتنې په دوه مرخ باندې که خبرې وکړو څه ډول ناولونه وژباړل سي، تاسو خبره سمه ده، باید همدغسې ناولونه موږ وژباړو چې هغه د موږ ټولنې ته د برداشت وړ وي، هغوی یو څه ورنزده کړي. زما فکر باندې جرم او جنایت په ټوله دنیا کې یو رقم ده، جنایت کار یو رقم ده. یو څوک جرم کوي، جنایت کوي، یعنی که په افغانستان کې یو څوک غلا کوي نو په نورو دنیا کې به هم غلا کوي. یوازې وسایل به یو څه دي، غلا وسایل به یو څه فرق سره لري. نو که داسې ووایي چې یوازې هغه ناولونه، جنایي ناولونه یا پولیس ناولونه باید وژباړل شي چې هغوی پخواني یعنې وصلي وسایل چې هغه موږ نه ورباندې پوهیږو دا پکې نه وي راغلي، نو فکر کوم چې بیا موږ د دنیا نه شاته پاتې کیږو. موږ هغه ناولونه باید راواخلو چې هغه د موږ ټولنې ته د برداشت وړ وي، د پوهېدو وړ وي. او که ځینې ناولونه دغسې مغلق هغه ولري، بیا یو څه تشریح ته ضرورت دی، بیا په لیکوال پورې اړه لري چې هغه څنګه دغسې ترسیم کړي چې لوستونکی یو مفهوم ورنه واخلي. که یې نه لیدلي مثلا شاید ځینې وسایل هغه یې نه لیدلي، خو په تشریح کې کیدای شي یو مفهوم ورنه واخلي. دا داسې مشکل کار نه ده، خو لکه څنګه ستاسو په دنیا کې ډېر دغسې ناولونه دغسې لنډې کیسې لیکل شوي دي چې لغونه مونږ هیڅ ګټه نه شو اخیستلی. لغونه باید تیر شو. زه خپله چې یو څه ژباړم، اول یې لولم، بیا وروسته فکر پرې کوم چې دا ما ته زما ټولنې ته څه راکوي، مونږ څه ورنه زده کولی شو. وروسته بیا پرېکړه کوم چې دا زموږ په درد خوري که یې نه خوري، څومره مفید او ګټور ده. وروسته هغه بیا ژباړم. دغه وروستی دغه د معجزې تیږه په دې کې مثلا پیغام، عمومي پیغام یې دا ده چې جنایتکار په ټولنه کې ځای نه لري او د خلکو کرکه ورنه کیږي، او بالاخره هغه حق بریالی ده. یو څه چې غواړي، یو څه هغه مرکزي کرکټر سي ده دغه ناول، هغه چې کوي زحمت باسي. یعنې دغسې یو ناول ده چې لوستونکی که یو شل مخه د دغه کتاب ولولي، خپله له هغه مثبت کرکټر سره مینه پیدا کوي، او په طبیعي توګه یعنې د داس په ذهن کې دغسې پرته له قضاوت وکړي چې دا شه ده یا بده، د لوستونکي په ذهن کې دغه راځي چې دغه کرکټر چې دغه پولیس یا دغه څوک چې د جنایتکارانو خلاف ده، له ده سره یو خواخوږي پیدا کوي، او لوستونکی په طبیعي توګه دې ته اړ باسي چې دا کرکټر باید کامیاب شي. یعنی په عمومي توګه په دغه ناول کې له جرم او جنایت څخه کرکه انځور شوې ده.
دا مې تر دې پورې نمدي صاحب درته وویل. یو وخت مې یو دوست مې دا په اروپا کې ده، نو ده ته مې د شعرونو وویل. ما ویل ما داسې وکړه څو شعرونه راته وژباړه. خو خیر، یو دوه شعرونه چې وژباړل ښه وو. دریم شعر چې راته وژباړه حیران پاتې شوم. یو انجینیر و په دوهم نړیوال جنګ کې، بیا هغه چېرته کچالو مچالو خرڅول، بیا څه کومه قصه وه، داسې یو شعر اخیستې وو. نو ما ویل چې دا به اوس څه کوې په دې باندې. کله کله داسې ژباړې مې، ځکه مې دا پوښتنه درنه وکړه څنګه وو په دغه دونې موده کې چې بیا هم له دوستانو پوښتنه وکړه او هم نکړه د دې وروستي ناول په حیسه کې څه درته وویل، د ژباړې په حیسه کې څه ویل خوښ کړی ده دوستان؟
دې ناول چاپ نه داسې ډېر وخت نه تېرېږي، خو بیا هم ځینو ملګرو ځینو دوستانو تلیفونونه راته وکړل او خوښ یې سو. یوه شته زه متوجه شوم، ما پیل کې وویل لکه څنګه چې په نوي ځواني کې فرضاً کلونه پخوا دغه ناول دې ما خوښېده، دغه چاس تلیفون راکښته کړی یا نظر یې راکړی، دا خپله نوي ځوانان ول، تنکي ځوانان ول، نو د دوی خوښ شو. ما په کتاب کې لیکلی و مال کېدای شي که د لوستونکو دغه خوښ شي کېدای شي هغه نور کتابونه هم سړی ترجمه کړي. نو د دې ډېر خوښ شو، ډېر تشویق کړم او همدغه خبره یې کوله. یوه خبره دا اوس دغه د دې افغانانو دغه دغه پوهه لوړه سوې ده، مطالعې مینوال ډېر دي. مثال خوست یو چا تلیفون راته وکړو چې دغه پښتو کې جنای ناولونه یا نسته یا ډېر کم دي پولیسي ناولونه. نو هغه همدغه خبره کوله چې دغه نور ناولونه به څه وخته وژباړي. د خلکو الاقل دغه سره ډېر دغه پولیسي ناولونو سره
په دې هیله چې نور هم وژباړي او دوستان هم څوک چې د ناول په برخه کې کار کوي او ناولونه لیکي دغه برخه ته توجه وکړي، ځکه دغه برخه په پښتو کې فکر کوم چې خواره ده.
بالکل تاسو سره موافق، خواره برخه خواره ده، خدای برخه بیخي خواره ده.
خدای مو خوشحال لرم
تاسو هم ډېره مننه.